سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته پکې است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یوه اونۍ کېږي د طالبانو استخباراتو دغه فعال نیولی خوځیده کړې ده چې کورنۍ د هغوی د ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه فعال سملاسي او له کوم شرط پرته خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د هغه د نیولو په اړه رسمي تاثیر نه ده کړی. دغه د کورنۍ غړو دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وزیر خان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅوک یې د حال په اړه معلومات نه ورکوي. پاتورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دواړو لورو د یو پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخم یې ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته لاغه پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بی پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټکو دواړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. د فبروري لی وشتمې را په دې خو دا ډول تګ راتک او سوداګری پر وړاندې تړل شوی ده. د غلطه د جګړې د دوړو لورو ته سلګونه کورنۍ ویزې شوې او خوندي سیمه ته اتللې دي. د تورخم په نننې جګړه کې افغان خبريالان ټپین شوې دي. په تورخم کې وسیمه ایز خبريالان چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننې جګړه کې خبريالان ټپین شوې چې روغتي وضعیت یې نازک دی. د سیمې د خبريال په ټکو ټپي شوې کسان د پښو خبرې شې سفریت په نوم دی ویوي پانه خبريالان چې د افغان برمې د لګیدو له کبله ټپین شوې. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني طالب د پولیسو سره کونترمس جګړه پیل شوې وه. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف وايي د اسلامي دولت د ډلې یتایش د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان ته بلې. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د دایشې دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شوی دی. خو د طالبان وینځ بلا مجید شاباز شریف دغه څرګندونه په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دایشې دغه غړی نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایشې پاکستان ته پناه وړي او هلته ځالي جوړې کړې دي. ورسې خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلورو اړخیزو لوبو کې د ګډون په اهداف برازیل ته روان شوه. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او کوریتیبیا خرون ته روان شوه. لته سیمانه کو دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شوې امریکا ولسمشر وایي وادي له افغانستان د امریکا ځوکونو د وټولو پر مهال په کابل وایي دګر کې د شویتار یملې تر حکومتای نیوالای دی. وړاندې به په خبرونه کې باوري افغانستان کې د سړي نارغيو ډېرې ده.
ها تنفسي نارغي د ژوب موسم کې ډېرېږي
او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بې نظمۍ ټفکی ګڼي ګڼي لزفالي شکایت کوي.
دغه پر دغه څوک مو دغه د ټکرونه کې چې رښتیا ولادي د قانون مخ ته ډېر ولادي ډېر راشه جوړ کړی دی.
پرونه کرتن اور اپرونا حمله رو
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وايي هیواد له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وټلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوینتاري عملی ترکون کوي ولې دی. ټولا ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کاس ته ویت پړه معلومات ورنکړه خو ویل چې دا دوه غوډیر له امریکای سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمل کې وشل شي ویدو. طالبانو د حکومت وینځ بیل مجید به رسنی ته ویل چې دا مسله په افغانستان پورې سړه نه لري. نور جزات د کرام لیکرام پر راپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وټلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي بریټ تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ترامپ له لوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشاد پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو د ایشاد ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه مې بینند و
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ خپل ایکسپانه لیکلي، یاد کس بیګا شپه د دغې ادارې او د امریکا د مرکزي اطلاعاتو سازمان سی آی ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اګست په 26 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 170 ډیر افغانان ووژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس سره د تېرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي، ویرونکي او له بېوسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې، هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړي بدون لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4 په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور له مخې د شمیرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 2300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مرس. اسماعیل هوتک هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 15 ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېره شدیده تبه زاندر دا سره موجود و. تاسو باندې مشکلات زیات دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي. خپل باندې خلک واکسین نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې ترڅنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د زمي په موسم کې په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي و چې له دې امله 2500 کسان په کې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
د جرمنی په ټاکنو کې بریلی مفزا کارګوند نه مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري، د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینهو او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې ویلي وو چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په همدې هیله راغلي وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډېره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په تېرو جنوري میاشت کې د مړینې 15 پیښې ثبت شوې دي. نور هلې فیروزه عزیزي ورکوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په الماتا کې د منځنۍ آسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4مه په خپل وی پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي د 1250 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز SDGS به د پراختیايي او سیمیزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د طریقه به د هغې سمون پیدا کېږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کېږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات د بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پروتوکول د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارپو عنایت الله اسحقزای په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بېګټ بللای او ویلی دی چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارل دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکران ولسمشر ته ویلي د خپلې فاتې جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي دي تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یو اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیاله په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلي دغه لیک کې راغلي چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا یې وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریځ په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړه یې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ په بیګنۍ وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو له بل سره کار کوي او ډېر څیزونه پیښیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لاره دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت یې په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمه ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیات فعالې شکایت کوي. د کندهار یو شمېر خاریان وایي چې په د ښار او عامه واټونو کې د کراچۍ چلونکو د بې نظمې زیاتوالې او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. نور هلې راپور کې
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریډي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
شروالی وایي چې مرزای ورکو د زړه ګمبره کس الله ته بدښنې ریړي ګرځي الله ته بدریږي خپراغه سربېره درې لاندې ته ویني د سړک سره داسې وګوره شنه الله کې دون نه کې الله کې سړک نه باید ګاډي ودرې سړک بند ته بیا باندې روان دي 15 یا لاس د سیګا نه نو ګشې دا راځول سړک بند کړي. شروالی دا ریلان ته ظاهر پیدا کی او موږ خلاص کړي داخلو
زنده پر دغه څوک مو بهکې دی ټکرونه کیږي چې رخصه والا د قانون مخ ته ډیر والا ډیر راشل جوړ کړی دی او دا څوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالیس مودا هله چې د راش کنټرول کی زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانې ګونی له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي کده پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډي مخنیوي به وسی.
یوازې زنه هر موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دي د رش د وجه څخه هر موټروان په تکلیف او ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو هل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پیښې زیات بس د غرش د وجه څخه پیښېږي.
که اوس مثال شکا پر وځي چوک تي نو پر دا چوک باندې بيخي ډېر زیات رش دي چکرم مې سره ځي نور مشکلات هم مې سره ځي. نو باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشارې دي نور نظامات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبې په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونو په درغونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر په درغونه باندې د خرڅلاو تو کې شو د هغوی مخه متر ډیره حد نیولې دا او د هڅ لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره، د پارکینګونو، د ریړي چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزنګ جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک دغه راز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکي حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي راډیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینزوش مترو باندی واوری.
افغانی سری میاشتې ټولنه د ارزګان کې ګڼګوڼې مرستې ته اړتیا لري. د ارزګان ولایت د افغانی سری میاشتې د ټولنې مشر نن دغه خبرې په ارزګان ولایت کې څه باندې 400 کورنیو سره د مرستې د ویش پر مهال وکړې. نوموړی ویلي چې یا د مرستې د خطر هېواد له خوا شوي چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنیو وویشل شي. نور حال په دې راپور کې.
دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغاني سری میاشتې د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ارزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوي ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن نه تر بېوزله کورنیو پورې رسول کېږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشتر راغلي ده. 500 کیلو وړي دي، 500 غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او بوره ده، شنه چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کټان سره ملګری دي. بخیر ډیر شانی بده یو کټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ارزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په ارزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د ارزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ارزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې درې تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمند یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په منو نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا مو حساب موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تېره خیر آباد کې پروت یم، خو بېخي سخت مجبور یم. پکا داسې اوس وړه وو د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګړو دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
د مسه مشترکه مل ډیر زبیدلی و اوریا، ډیر سره ستړي و، د ولس سره ستړي و، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډیر سره ستړي. غدی و اندې سړی ته نه دی ورکړی چې وسه کار برابر دی ضرورت ترته لري د بدروجا کې وروره دا ډیر شی دی نه دی
دا په داسیال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو خوارځواکۍ مرستو روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
سلامونه وخت په خیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم پام کړئ د مهال خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه حملسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې وونه کې د طالبانو استخباراتو دغه فعال نیولې خو زده کړې ده چې کورنۍ د هغوی د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو ولکنه د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. په تورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخمۍ ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته لاغې پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د سیاست له کبله نوم نه غوښتل چې خپور شي دغه راز برید کې چاته د زیان د وختو خبرې کړې. د سرچینې وټکو دوړو لورو دی بل پر اهداف د توپونو او نور درنو وسلو ډزې کړې دي. ورسته خبرم ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلامي دولت ډلې دایښ د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل وی ډګر کې د 2023 کال د بریټ په تړاو نیول شوی د افغانستان تاره ده. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خني ټویټر ولیکل چې د شریف لپاره د دایښ د غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی فعالیت کې نیول شوی دی. د طالبان وایي چې بلا مجد شهباز شریف د دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دایښ د غړو نیول د دې احکام دي چې دایښ پاکستان ته پناه وړي اولته یې زالی جوړې کړې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کیده لکه د اوبو په شان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، ځکه موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریا وای چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولی دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یمه، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي، او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو، نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي. او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نشو را تکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړې چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون، یا یوه ستنه، یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
اتل څنګه ځای بیا لزینو ځوانان څخه شکایت کوي. وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز دی چې موږ یې باید د لاسه ورنه کړو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمونږ خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسي، لکه آزادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه یي. دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه یې، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دوی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریک کړئ. کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونږ ته وروسته هم پام سوای دا چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. داسې کوم څه سره مخ سوي یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي. د دې نه یعنی اول دا دی چې مونږ دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اکله ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دي چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاس سره او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړي، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چا او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما را ضایع کوي هغه بیرته د ځان لپاره را وګرځوم، او هغه په داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څه هلته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپله هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند د ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام وشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ وي، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متحل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه هم.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کېږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړئ چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوا نه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ سي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډیر وخت وسو، ډیر کلونه وسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت واوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ واوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، د دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي. نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو،
دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پشرشتک خواب ریشونا
شد یار خبر دی واخلا چی پید کی زنا دستا تو لی ونی شونا و دیل آر چکم و رز حقا گل فام زی و دیل آر چکم و رز حقا گل فام زی ور سر میں زڑت پلاس تمی نی جام زی ور سر میں زڑت پلاس تمی نی جام زی و دیل آر چکم و رز حقا گل فام زی